دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال ملګری ملتونه وای افغانستان کې لا هم په لوړه کچه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. د نوامبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وای اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالی سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه او د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په اړه سورزنی کمپاین په اړه دوشنبه د نومبر په 15مه په یو غړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی. روسیا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په لوړه کچه د خبرو اترو لپاره یو پلاوی کابل ته استوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو چې کابل ته تللی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چار سنبالي مولوي امیرخان متقی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالی ټینګار کړی. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت وای کابل د بهرنیو چارو وزارت له چار سنبالي مولوي امیرخان متقی سره په خبرو کې د دوه اړخیزو همکاری پر زیاتوالی خبرې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له ویډیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو ویډیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمیر هغه ځوانان چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دغه لړۍ باید لرزن پرته بند کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار بیرستر سیف وای د دې ایالت په کورمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي له کبله د نږدې 15 کسانو له وژل کېدو وروسته دواړه لوري د مړیو او یرغمل شویو کسانو پر تبادلې هوکړې ته رسیدلي. بیرستر سیف وای دواړو لوریو د وو ورځو لپاره پر اوربند کولو هم هوکړه کړې. سیف زیاته کړې د ده په مشرتابه د سولې پلاوي د ځایي شیعهګانو او سنیانو له مخاورو سره له خبرو وروسته دواړه لوري د اوربند لپاره هوکړې ته چمتو کړل. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اروپایي ټولنې د بهراني سیاست مشر جوزف بوریل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تورستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. حزب الله یو تونلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې هیڅ څوکۍ په واک کې دي. جوزف بوریل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه بریدونو مسؤلیت منلې. بلخوا د اکسیس ویبپاڼې د دوو لوړپوړو اسرائیلي او دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې اسرائیل او لبنان د اوربند د هوکړې په درشل کې دي. د اکسیس په وینا د اوربند د موافقې په مسوده کې د امریکا په مشرۍ د څارنې کمیټه هم شامله ده چې د اوربند د تطبیق څارنه کوي او سرغړونې به په ګوته کړي. د اکسیس په وینا واشنگتن موافقه کړي چې اسرائیل ته دا تضمین ورکړي چې متحده ایالات به د لبنان له خاورې څخه د احتمالي ګواښونو په وړاندې د اسرائیل د پوځي اقدام او پولی ته نږدې د حزب الله د نوي پوځي حضور پر وړاندې اقدامات ملاتړ وکړي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنئی یو لوړ رتبه سلاکار علی لاریجانی ویلي ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې د ایران تسنیم خبري اژانس پرون خبره کړي. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر میاشتې پر 15مه د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباری وکړي. دا بمباری څو اونۍ وروسته له هغې وشوې چې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د اتلانو جام چیمپینز ټرافي سه شنبه افغانستان ته ورول کیږي. کرکټ بورډ زیاته کړي چې دغه ټرافي د نومبر په شپږشتمه افغانستان ته ورول کیږي، چې لومړی به د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو ترمنځ نندارې ته کیښودل شي او بیا به د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لاره موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2015 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په افغانستان کې د مېرمنو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي یو لامل په کم عمر کې د نجونو ودول ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور لمخې د افغان نجونو 28% مخکې له 18 کلنۍ نه ودیږي. راپورونه ښیي چې د طالبانو په حاکمیت کې کم عمر کې ودونه زیات شوي دي. اقتصادي ستونزې، کلتوري فشارونه او د ښځو د حقونو په اړه محدودیتونه د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل کیږي. پاموکي رپورټ ته
په لسکلنۍ کې په جبري ډول واده شو، چې زه یې جبري واده نه بلکې یو جنایت بولم.
دا ډول په زورګون انجنې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا په کم عمر کې په زور واده شوې دي، چې د واده وروسته یا ژوند له لاسه ورکړي یا ژوند لګړو ننګونو سره مخ شوي. مهتاب افتخار وایي له واده وروسته په پخو شل شو.
سالها شکنجه شدم، شکنجه روحي او جسمي شدم.
په کلونو شکنجه شوم، روحي او جسمي شکنجه شوم. په کلونو راسره تاوتریخواله وشو، کورنۍ تاوتریخواله. په کلونو ووهل شو، وټکول شو. په شپږویشت کلنۍ کې سمه پلاره نه شو تلای، په ډول ډول ناروغیو اخته شو. زه د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د ورځې په مناسبت غواړم کورنیو ته دا ووایم چې که ټولنه مو په لوڼو ظلم کوي نو تاسو ولې کوئ؟
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور لمخې 28% افغان نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې ودیږي او دا شمېره په لوړېدو ده. روغتیایی بنسټونه وایي چې په کم عمر کې واده شوې نجونې د ګڼو روغتیایي ستونزو ورآخوا د زیږون پر مهال حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
هغه نجونې چې په کم عمر باندې ودیږي او په کم عمر باندې حامله دار کیږي، دوی ته بیا ډول ډول رواني او فزیکی ناروغۍ رامنځته کیږي، ځکه چې د دې بدن ډېر آماده نه وي او کوچنۍ پکې وروزل شي. نو دا مور کې داسې کم خونه ووسی یا د هډوکو ناروغۍ ورته پیدا شي، یا هم حمل یا د ولادت په وخت کې خونریزي ورته پیدا شي او د مور د مرګ لامل هم وګرځي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره لدې چې په کم عمر کې د نجونو په ودولو بندیز لګولې، خو د نجونو لپاره د منځنۍ او لوړو زده کړو بندولو دغه ستونزه لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور ورکړی چې په 2018 کال کې بل خوونځي 1.1 میلیون نجونې او د پوهنتونونو څخه به 3000 میرمنې بهر پاتې شي.
طالبانو هغه ټول سیستمونه له منځه وړي چې د ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره جوړ شوي وو، او د ماشومانو ودونه البته د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لارې طالبانو هغه لوی حفاظتي عامل لرې کړی دی چې نجونې د ماشومانو له ودونو څخه ژغورلي چې هغه زده کړې کولو.
اقتصادي بی‌ثباتی د طالبانو محدودون کې پالیسي چې د خځو په زده کړو او کار باندې بندیز لګولې، ډیر کورنۍ دې ته اړیستري چې د بقا لپاره ماشوم انجونی واده کړي. کورنۍ د خپل لونو لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني او فکر کوي چې واده کول یوازینی لار ده. خود اسلامي چارو کارپوهان دا کړنه ناروا ګڼي.
ماشوم انجلې په نکاح ورکول د قران کریم د دې آیت سره سم بسم الله الرحمن الرحیم حتا اذا بلغ النكاح ترسو چې هغه د نکاح وخت ورسیږي، د بلوغ وخت ورسیږي بیا په نکاح ورکول شي. د امام ابن شبرما په بدایع سنایه کې او ځین نور علما او نقل کړي دي چې د ماشوم انجلې په نکاح ورکول د دې مبارک آیت سره سم درست نه دي.
طالبانو تل دا رد کړی چې ګنې د دوی په واکمنۍ کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. طالب مشران دعوا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې افغان مېرمنو ته ټول حقونه ورکړي دي. احسان الله ریوبزای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په امریکا کې میشت یو امنیتی څیړونکی جاناتن شریدن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د وتلو د ناسم مدیریت له کبله طالبان په هیواد واکمن شول. شریدن زمنګ د همکار سمیع الله جلالزی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې سره له دې چې امریکا په افغانستان کې فعال سفارت نه لري، خو بیا هم واشنگتن د طالبان سره سیاسي تعامل ساتلی او د استخباراتي معلوماتو تبادله شوې ده. پاموکي مرکې ته.
So one of the major topics د افغانستان په تړاو یو لوی بحث په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه دي. فکر کوي چې هغوی به امریکا او په سیمه کې د امریکا ګټو ته ګواښوي؟
موږ طالبان د هغوی د واکمنۍ په لومړی وختونو کې ولیدل. امان زواهری په کابل کې ومنل شو او امریکای د لمنځورل لپاره اقدام وکړ. امریکا ټام وست او نورو په خره ویل چې په کابل کې د زواهری شتون د دوه تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه ښکارا نقص دی. د هغه وخت راهیسي متفاوت اټکل نشته. ملګری ملتونه خپل ارزونه لري. امریکا بیا په یاد هیواد کې د القاعده د حضور او فعالیت په اړه ډېر متفاوت ارزونه لري. بنا انداد بحث ول ټکی دی، خو هغه څه چې په حقیقت کې موږ لیدلی داري چې حد اقل په تیر څلور کلونو کې داسې بهرنی بریدونه نه دي شوي چې په افغانستان کې د القاعده څخه منشأ اخیستی وي. د اسلامي دولت ډلې کیسه متفاوته ده. موږ په بیلابیلو هیوادونو هم په غرب او هم په روسیه او پاکستان او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت د بریدونو شاهدانو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه منشأ اخیستی و. خو طالبانو د یاد ډلې په وړاندې د پام وړ اقدامات کړي او په یو شمېر مواردو کې د هغوی د بش پړځالو په لمنځوړل کې ډیر بریالي وو. خو سیمایز تهدیدات همشته چې تر ټولو مهمي د پاکستاني طالبانو دي.
سو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان په تړاو د غهواد په پالیسي کې د کومو بدلونونو توقع کېدای شي؟
Well, it's early days.
د نوی حکومت په اړه وړاندونې لاله وخت مخکې دي. هغوی تر اوسه د افغانستان په اړه د واقعي پالیسۍ په اړه داستنی دي وړاندې کړي. بنا اند تر ډېر د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامات ته د ټرمپ لخوا د کسان تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو تاسو کو ځینو څیرو ته لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنی چارو وزارت لپاره غوره شوی یا د اساس د جرګې غړي مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور بوي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حد اقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي. بنا ان زه فکر کوم پراخو کورنیو پروګرامونو او د چین، روسیې او په غزه او اوکراین کې جګړو په شان نړیوالو لومړیتوبونو ته په کتو دا منطقي ده چې د امریکا نوی حکومت تر یوې کچې پر افغانستان تمرکز ولري. زه فکر کوم دا معقوله ده چې توقع وشي سپینه ماڼۍ به له طالبانو سره خپل تعامل سخت کړي او یا هم له طالبانو څخه د ځینو کارونو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي.
فکر کوي چې افغانستان به د ټرمپ د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم پاتې شي؟
Well, I don't think they can ignore it.
فکر نکوم چې هغه له پامه وغورځول شي. څنګه چې ما مخکې وویل، د تونلاري د پراخېدو احتمال او نور سیمه ته د اسلامي دولت ډلې په شان د تونلارو ډلو نفوذ ته پکتو که په دې ډلو څار نوي نو متحدین به پر اتون کې د دې لوی قیمت ورکړي. زه فکر کوم دا به د ټرمپ لپاره عقلانه نه وي چې په بشپړ ډول افغانستان له پامه وغورځوي او زه پکې شک لرم چې هغه به دا کار وکړي. خدا چې ترکمی اندازې خپل تمرکز ته دوام ورکوي او آیا هغه به تاموس پر ځای نوې ځنګړې اساسې وټاکي، دا هغه پښتنې دي چې د نوي حکومت د کار په پیل سره به روخانه کیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان میرمن او د هغه د ګوند تحریک انصاف پلویان د احتجاج لپاره اسلام آباد په لور روان دي، خو خار ته تلونکي لارې تړل شوي، انټرنیټ ځنډول شوی او پولیس د مظاهراتچیانو د مخنیولو لپاره اوښ کې بهونکي ګازونه کاروي. احتجاج کوونکي د عمران خان د بند نه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. نورحال د شاهناز نفیس نه پر پورت کاوري.
د عمران خان د ګوند زینو مشرانو ادعا کړي چې حکومت تروسه د ګوند په زرګونو پلویان نیولي، خو حکومت د نیولې شوې پلویانو د شمیر په اړه تروسه دقیق معلومات ورکړي نه دي. د نیولو او وهلو د ویرو سره مخ ګڼ شمیر احتجاج کوونکي لا هم د اسلام آباد په لور روان دي.
مونږ دلته راغلی یو او تر هغه به بیرته نه راګرځو تر څو چې عمران خان خوشی نه کړي او زموږ ټول غوښتنې پوره نه کړي.
د ګوند مشران د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو نه پروان احتجاج کې د خپل پلویانو د زیات حضور تمه لري، خو رسنۍ وايي په پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ ګوند حکومت سخت ګامونه ځای په ځای کړی دي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر عظما بخاری ویلی احتجاج پر تحریک انصاف لپاره یو لویا مایوسی پیدا کړی. د پختونخوا نه د تلونکو قافلو مشری پلا د یاد ولایت وزیر اعلی امین ګنڈاپور او د عمران خان میرمن بشرا بی بی کوي.
تین دن سے ملک کو جو ہے وہ بند کیا،
دوی لتیرو درې ورځو راځي ټول هواد بند کړی دی. دوی غواړي چې عام خلک غلام او پاپیان شي، خو مونږ هوډ لرو او د حقیقي ازادۍ لپاره مبارزه کوو.
دا احتجاج کوونکې باید د یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې وي، خو خارتا د لویو لارو په ګډون ټولې لارې بندي شوې دي. حکومت ویلی دا امنیت لخطرې په ځینو ځایونو کې د انټرنیټ خدمات هم ځنډولي. د انټرنیټ د ساریا و اداره ډون ډیټیکټ وای اکثره وې پانی سو سو ځله بند شوې دي.
اگر وہ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں،
کدو احتجاج کوي نو پاکستانیان دی، دوی له پاکستانه بیرون نه دی راغلي. دا هغه خلک دي چې دلته ژوند کوي، رائے ور کوي او خپل حق واړي. دوی یو هم څه بدکار نه کوي. حکومت باید لوی زروخی او دوی ته باید اجازه ورکړي، خو مظاهره چان هم باید په سولیزه توګه مظاهره وکړي.
احتجاج کوونکو ته په لارې یو وینا کې د عمران خان میرمن پلویانو ته ویلي چې احتجاج با خاغلی خان د خوشی کولو پورې روان ساتي. د پاکستان مرسیال صدر اعظم اسحاق ډار په یو بیان کې د تحریک انصاف احتجاج یو سازش بللې او وای چې کله هم د بهر نه میلمانه راځي نو دوی احتجاج کوي. اوسنی احتجاج هم په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان ته د بیلاروس ولسمشر نن خپل سفر پیلوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
اسرائیل په لبنان کې خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا بریدونه د حزب الله لخوا پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو سره هممهاله ترسره کیږي. په دې اړه د امریکا خبریال آرش عرب اسدی راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د اسرائیل توغندی د یکشنبه په ورځ د بیروت په جنوبي سیمو لګیدلی. اسرائیل وایي دغه بریدونه د ایران لملاتړه برخمن ترهګری ډلې حزب الله پر خلاف ترسره کړي. د دې سره جوخت له لبنان د حزب الله له خوا په توغول شو یو د 115 د توغندو په بریټ کې په اسرائیل کې د ملکی خلکو د یو لوړ پولیسي ودانه یو وړه خوځار شوې ده. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل د حماس له ترهګریز برید وروسته پر اسرائیل خپل بریدونه پیل کړل. حزب الله وای د حماس سره د یووالي په موخه دغه بریدونه کوي. امریکا د اسرائیل پر وړاندې د ایران د مقاومت د محور په نوم ایتلاف د یوې برخې په توګه حزب الله او حماس دواړه د ترهګرو ګروپونو په نوم لړ کې شامل کړي دي. پر لبنان د اسرائیل برید کې څلوېښت کسان وژل شوي. د دغه تلفاتو له امله اسرائیل په خیمانی خودلې. خود دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربان لپاره فشارونه مخ په زیاتی دودی. اروپایي ټولنه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لبنان د پوسټره د 200 میلیونو ډالر مرسته کولو هڅه کوي.
موږ باید اسرائیل پر حکومت او حزب الله دواړو د اوربان د وړاندیز منلو لپاره فشار راوړو. په دې اړه هوکړه شوې وه. دا وړاندیز د اسرائیل حکومت وروستنۍ هوکړې ته منتظر دی.
د جګړې د دوام سره سره د لبنان سرپرست لومړی وزیر د اسرائیل لومړی وزیر په یو خونړی او مخامخ پیغام چې د اوربان ټولې هڅې ردوي تورن کړی دی. د شنبه او یک شنبه په ورځ تاوتریخوالی په متحدو عربي اماراتو کې د یو یهودی راهب د تری تم کېدو او وروسته د وژل کېدو د خبرونو سره مل و. ټولنیزو شبکو کې د زوی کوګان په نوم د یهودي مولا ویډیو د نوموړي له تری تم کېدو څو ورځې وړاندې مخې ته راغله. د اسرائیل لومړی وزیر د دغه یهودي مولا ورکېدنه د پټکو مجرمانه او د یهودیت پر خلاف ترهګریز برید بللې.
اسرائیلی دولت په ټول توان سره د نوموړي وژونکي او هغه چا چې دوی ورلېګلي عدالت راکش کړي. د دوی یو کس به هم بچ نشي. زه د دې وژنې د څېړنو په تړاو د متحده عربي اماراتو هڅې ستایم. موږ به د بدایي د محور لخوا زموږ د اړیکو د خرابولو د هڅو پر وړاندې خپل منځي اړیکې لا پیاوړې کړو.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ هر اړخیزه جګړه په سپتمبر کې پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نوي اسرائیلي سرتیری او 50 ملکی خلک وژل شوی دي. د لبناني چارواکو په وینا د دوی اړخته په روانه جګړه کې 3,500 کسان وژل شوی او دغه هیواد د نفوس 1/4 برخه چې شاوخوا 1,200,000 خلک کیږي لخپلو مينو بې ځایه شوی دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. د نړۍ په ګډ ګډ کې هیوادونه د اقتصادي بدلون لپاره ځانونه چمتو کوي، ځکه چې د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پر چین د لویو تعرفو د لګولو ګواښ کړی دی. اوس هیوادونه او تجارتي شرکتونه د دې ناڅرګند حالت لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا غږ خبریال بلګالو د سویلي کوریا نه راپور رالیږلی دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
ډونالد ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې په چین باندې په لوړه کچه مالیات وضع کړل چې نړیوال اقتصاد ورسره ولړزید. اوس یو ځل بیا واکمن کېدلو سره ټرمپ د لا ډېرو سختو اقداماتو ژمنه کړې ده. وایي متحده ایالاتو ته به په ټولو وارداتو باندې 10% تعرفه او د چین نه په توکو باندې به 10% تعرفې ولګوي. په داسې حال کې چې چین د ټرمپ د ګواښونو په اړه مستقیمه تبصره نه ده کړې، خو د سوداګریزو بحرانونو په اړه خبرداري ورکړې ده.
موږ فرضي پوښتنو ته ځواب نه ورکو، مګر اجازه راکړئ یو ځل بیا تکرار کوم چې په سوداګریزه جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته او نه به نړۍ ته ګټه وکړي.
د ټرمپ هر ډول تعرفې کول شي په ځانګړې توګه هغه اقتصادونو ته زیان ورسوي چې په صادراتو تکیه کوي. خو د متحده ایالاتو او چین پراخه سوداګریزه جګړه د نورو لپاره فرصتونه هم رامنځته کولی شي. ډېرو هیوادونو د چین نه د تولیداتو د لرې کېدو نه ګټه اخیستې ده، تر څو د تعرفو مخه ونیسي. د تایلند سوداګری وزیر په دې ورستیو کې د امریکا غږ ته ویل چې د متحده ایالاتو ځینې شرکتونه د چین نه خپلې فابریکې تایلند ته انتقال کړې دي.
مون باید د دې ورته اول ورو زواخین ودم چې دا ستونزه د تایلند په ګټه دی. زبا وردرم چې زمون په هواد کې هر څوک پنګونه کولای شي.
خدا اقدام به خطر نه دی. ډیر هوادونه چې لچین نور ملکونو ته د فابریکو د انتقالې دونه ګټه پورته کړي ده اوس په پراخه کچه امریکا ته په صادراتو تکیه کوي او دوی به د ټرمپ د هر ډول ګمرکی تعرفونه زیانمن شي.
کومونه د تولید پړه د ګیګو کډ امریکا بازارونو ته د اناناسو د رسیدلو پړه خبره وکړو نو دا به ستونزمن وي. کټارو په لوړ شي زل افریقا سره د امریکا د سوداګرۍ په اړه خوشبينه يم.
دا نه سرګند حالت د ترامپ د یو معلوم دریز نه لرلو لکبل رامن ستکیږي. شرون کې جیان مېن وای چې ترامپ د خپل لومړی دورې په جریان کې اکثره د تعرفو احتمال د وسیلې په توګه کارولې وو.
ترامپ از نات
فکر کوم ترامپ یو محافظه کار نه دی. هغه یو سوداګر دی. هغه خو خوي چې خپل ځان داس وړاندې کړی. هغه د راکړې ورکې هنر لري او هغه د آزاد سوداګرۍ تړونونه خو خوي چې هغه پکې رول ولري.
مېن وای هغه هوادونه چې ترامپ نه خکړي کولای شي نوې سوداګریز تړون رامنځته کړي د دې په ځای چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي سیالي وکړي او ځان او نړیوال اقتصاد ته زیان ورسوي. په داسې حال کې چې امریکا د ترامپ د ولسمشر په توګه د بیرته راستنېدو تیاری نیسي نړۍ دواړه خطرونو او فرصتونو ته ځان تیاروي. دا و د بلګالو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
لکه څنګه چې متحده ایالات د 2015 کال د جنوري په شلمه د واک سولیز لیگ ته چمتووالی نیسي، امریکا د زینو بیړنیو امنیتی ستونزو سره مخ ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویل چې د چین سره سیالي به د راتلونکو لسو شلو او دیرشو کلونو په اوږدو کې د نړۍ راتلونکي وټاکي او دا به د امریکا د راتلونکي حکومت لپاره مهم لومړیتوب وي. جک سلوان ویل چې د دې لپاره چې دا سیالي په مسؤلیت سره پر مخ بوستل شي موږ باید د اوږدې مودې لپاره په هر کچه باندې او په خاصه توګه په نظامي کچه د اړیکو چینلونه وساتو. هغه ویل چې بیا یو بل غټه مسله ایران او د هغې نیابتي ډلې دي چې په منځني ختیځ کې په مستقل ډول د امریکایانو ته د امریکا متحدینو او ګټو ته تاوان رسوي او باید په بیړني ډول ورسره چلند وشي. جک سلوان زیاته کړه چې دغه دواړو ملکونو برسیره تاسو بیا د یوکرين په ضد د روسیې له خوا روانه جګړه ویني چې د اروپا امنیت او هم دغه ډول نړیوال امنیت ته ګواښونه پیښ کړی دي او تاسو ویني چې شمالي کوریا هم دغه جګړې ته د خپلو سرتیرو لیګلو لپاره تیار نیسي. هغه ویل دا ټول هغه مسائل دي چې موږ یې پاړه روخانه تګلار لرو. د متحدینو او شریکانو سره په یو ځای کار کوو او موږ بحث وکړو چې ډاټ ترلاسه کړو په سم طریقه باندې د واک انتقال وکړو. جک سلوان زیاته کړه کله چې زموږ په اتحادونو کې د پانګونې خبره کیږي نو په کور کې د ځواک سرچینې زموږ د پرمختللې ټکنالوژي محافظت دا هغه شیان دي چې موږ یې ملاتړ ته دوام ورکو ځکه چې موږ فکر کوو چې دا سیاسي مسلې نه دي، دا د امریکا مسلې دي او د امریکایانو د خدمت لپاره مهمه دي. د نوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظری سرګن کو
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرشد.